السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه نیسا اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره. د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د لانجې نه به هم خبر شي او دغسې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې هم د خپرونې برخه ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه د اسرار العالم مومن نه اورو.
پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف سلور ملکی غونډه د ګل پروت په اسلام آباد کې کیدونکې ده. د پاکستان مشر صاحب وایي د ترګري له منځه وړلو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي او ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي. پاکستان وایي د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل په ورځ کیدونکې ده. د پاکستان د بنو چارو وزارت چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ډیو ته وویل په اسلام آباد کیدونکې دې غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. چارواکي زیاتوي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بنو چارو سکتر اعزاز شودري به د پاکستان نمائندګي کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. پروسه کال د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه وایي د ترګري په بشپړ توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمله همکاري کوي. د وزیراعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیراعظم مشرف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوې. په دې غونډه کې چې د پوز مشر راحیل شریف هم پکې موجود وو پریکړه شوې چې اسلام آباد به د پټانکوټ په پیخه له هندي حکومت سره په رابطه کې وي. یو اونۍ مخکې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد په پوځي اډه وسلوال برید کې وو هندي سرتېري مړه او دوه ژوبل شول. هنوای برید کوونکی چې له پاکستان ورغلی وو په اړه پاکستان ته معلومات ورکړي او د اسلام آباد لخوا تر ځواب راتلو وروسته به پریکړه کوي چې له پاکستان سره د سولې خبرې جاري وساتي او که څنګه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین، پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوي خو اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر حسن اقبال پرون د بلوچستان لالا وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لار یې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لرې کړي.
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
خو هم فردی ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او امین اسلګون په یو غټ خبری کانفرنس کې د حسن اقبال دغه ټولې خبرې ناسم یادې کړې. ځنې سیاسي ګوندونه ټوله کوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اصل اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب تړبي خو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تخیل او لدې سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو او دویانو له کموخ سره مخ دي. د تخیل یو اوسیدونکي کلام نن مشال ډیو ته ویل چې د لارو بندېدو او واورې ورېدو له وجې خلک له لوږې او بیماریو سره مخ شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د ضربیاعظم پوځي عملیاتو ته شروع کېدو وروسته په یادو سیمو کې ګیر پاتې کورنۍ وایي له ډېرو ورځو راهیسې د راشن حکومتي ګاډي نه دي ورغلي او امنیتي ځواکونو هم لارې بندې کړي دي خو امنیتي چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وجل شوي دي. امنیتي چارواکو پر مشال ډیو ته ویل چې افغان پولیس ته نږدې په د تخیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو شمېر پناه ځایونه هم وران شوي دي. په دې هوایي عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 ورځ تاریخ طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وجل شوي دي خو لا هم خپلواکه سرچینو ردې پخلی نه دی کړی. پاکستان د سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیاګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي. سنی مظاهره چیانو د ایران ضد شعارونه ورکړل خو شیا لارون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د زیارت پر اسلام آباد ته په دو ورځني سفر تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو تر څنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې اترې کړې. په سعودي عرب کې د یو آسیا عالم شیخ نمر نمر تر پانسی وروسته که هرجن ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپل سفارتي اړیکې پرې کړې. ایران سعودي عرب به تورن کړی چې فرقیز شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښه اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یوه لیک کې تېر ورځ ولیکل، ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عرب تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عرب ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي. داعش په لیبیا کې د پولیسو په روزنیز مرکز د زیره د ورځې د حملې پلان منلی. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو. د داعش په خبر پاڼه کې چې د زیارت په ورځ خبره شول شوي چې حمله کوونکي د دوی کسان وو چې په جاودنه کې وژل شوي، خو د لیبیا حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د فلیډلفیا پولیس وایي یوه سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یوه پولیس یې ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړو. د امریکا پولیسو پرون وویل چې وسلوال سړی 13 کلن دی او پر پولیس یې 11 ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی 3 ډزې ویشتې او هغه یې نیولی دی. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 20 ورونو لوبه وکړي. تېر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د 20 ورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنځونو وګټله. دا و تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار العالم مومن نه اورېدل. تاسو د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې پاکستان ویلي د افغانستان سولې عمل په لړ کې به د څلورو هیوادونو استازو غونډه د ګل پرس په اسلام آباد کې کیږي. پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې کړې او د پښتونخوا ولسي تحریک قبایلي سیمو مشران وایي په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې به د خپلې ونډې اخیستو لپاره یوه لویه غونډه کوي.
کاریډور والا منصوبه دا قسمت بدلیدون کی منصوبه ده، خو بدقسمتی له پنجابي واکمنان د پلوي تیار چې هغه لخواته د خلکو حالت بدل کی.
د شمالي وزیرستان د تخیل سیمې اوسیدونکي وایي د تګ راتګ لارې بندې شوي چې له وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
حکومت سره ډېرې قربانۍ کړې دي، عام مند پر ډېر کردار مې ته کړی جای او کوشش کړی جای حکومت سره او ایسی کی او پر او کړی جای خپل پورې مشکل ځمورتیا ور کړی دو.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې به په پاکستان کې د دینی مدرسو د مالی مرستو په اړه واره.
دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام د رنګونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستان ویلي د افغانستان سولې عمل په لړ کې به د څلورو هیوادونو استازو غونډه د ګل پرس په اسلام آباد کې وشي. د خبره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته کړې ده. تر دې لمخه د غونډې د ځایګي په اړه څه نه دي ویل شوي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان خارجه وزارت سرچینو په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض با سلور لخیزه غونډه د ګلپورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په خشان مخ په وړاندې بوتلو په چارو غور کول شي. سرچینې زیاتوي د غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم لکی گډون کوي. د ذکر دا چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثر انداز کې سرته رسولو لپاره به څلور اړخیزه سټیرنګ کمیټي جوړول شي چې پکې به د پاکستان افغانستان ترڅنګ د امریکا او چین نمائندګي هم شامل وي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل 13 کال جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د خبر ستو د ځنخ کار شوی و. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تاسو ته پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعاګانو یو شمیر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران پر ضد شعارونه ولګول، خو شیا لاریون کوونکو د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي دې غوره کړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د زیارت پر ورځ اسلام آباد ته په دوره تللی و. د فرشتې جلازې په دې رپورټ کې نور تفصیل اورو.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اسرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی مالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی ہوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپلو ګټو د ترلاسه کول لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړې ده او فرقه یي تشدد یې اوج ته رسولی دی. په سعودي عربستان کې د وشیع عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حملې وکړې. تر دې پیښو وروسته ریاد او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعاګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکېچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعاګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګډېدو ډډه وکړي.
سعودیه کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاد او تهران سیاسي کړکېچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت ته تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
لکه څنګه مو چې د فرشتې جلال سه په ریپورت کې واورېدل، د سعودي عرب لخوا د شیا عالم نمر النمر تر پانسه وروسته په تهران کې د پاریدونکو مظاهرچیانو له لورې سعودي سفارت ته د اور چونې وروسته د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي دي. له دې پیښې وروسته سعودي عرب له ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې او دا شان د دواړو ترمنځ لفظي جګړه لا نور هم زیاته شوې ده. دا چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي اصل وجه څه دي؟
که څم د ایران او سعودي عرب ترمنځ اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیا عالم نمر النمر پانسي کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مظاهرچیانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اعجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب په بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران تعلقات خراب خو ډېر پخوا ته دي، اسلام نه مخکې ته دي. د عربو او پرسیان یو اختلاف راغلی دی، بیا د اسلام نه پستم بیا د سیاسي دا کیسه ده. دواړه ملکونه اوریجنل پاور د پاره یو بل سره کمپټیشن کوي. ایران هم غواړي چې لارجر میډل ایسټ کې هغه یو میجر قوت وي. تل یو ځان دا هغه اسپایریشن دي، نو هغه دواړو په مسره یې جګړه ده، پاور جګړه هم ده. نو دا دواړه خپل مذهبي کیسونه استعمالوي، خو دواړه خپل کې یو پاور سټرګل هم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپله د سعودي عرب په داخل کې د شیعاګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
دې کې شک نه و د سعودي د شیعاګانو نه ډېره یاره ډېر احتیاط ورسره کوي. د هغوی خپله ایسټرن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقه حالانکه زیات تر آیلم دغه علاقه پروډیوس کوي خو هلته شیعاګان ډېر دي نو په هغه باندې ډېر نظر ساتي. دغه رنګ بحرین ورسره لګېدلی دی شیعاګانو میجارټي ده خو هغه باندې سنیان حکومت کوي نو لکه یو رنګه شیعاګانې دباو ساتلی دي چې د آل سعود دپاره خطره جوړه نه شي.
ایا وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یوه وجه د ایران او امریکا ترمنځ سوې جوهري معاهده هم غني؟
بل غته خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن د نورم زیاتېږي هغه شاید د امریکای او د ایران مرګرتیا ده چې هغه تحفظات لګ لره شول ایران ته لګ ازادي نه راوښو اقتصاد به هم خشي په دې ریجن کې به هغه خپل نور اثر هم زیاتول غواړي نو سعودي ته لګ مشکلات ښکاري.
تیر میاشت سعودي عرب د څلور دیش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړی چې ورته د ترغیب پر ضد اتحاد ویل کېږي خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف د جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر او نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخه نیول دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال وای په پاک چائنا اقتصادي راهداري د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړې دي خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند بیا وای دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لارې د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړي او په خبره یې ټولو د خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات ته انکه
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټه ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي راهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسېږي خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صوبه کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د خبري ونده ته ویل د دوی همغه په خوانی غشتنې لا هم منل سبې نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو آل پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول ګوندیزه غونډه وسوه هغه هم زموږ د دې غشتنوم لاټړ وکړ نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو مې هم نه ځایږي.
همدې خبری غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال د خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې کله حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ او که مو چیرې بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یو بل ادعاوې ناسمې وبللې خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیگ نون د یو پخوانی سنیټر په کور کې د غرمې ګډ ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
څنګه مو چې په ریپورت کې واورېدل د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال پرون د بلوچستان حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدو وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه کړي دي خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا نن مشال ریډیو ته وویل دوی د احسن اقبال د خبرو په هغه وخت مطمئنه کیږي تر څو پورې چې د راهداري په غربي لاره په عملی توګه کار پیل نشي. لنمړی سره زمون همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړی دا او دا غنه پختل چې آیا د احسن اقبال دا خبره سمه ده چې تاسو د اقتصادي رهداري پړه مطمئن یې؟ نو عبدالرحیم زیارتوال وای
حسن اقبال صاحب راغلی وو کوټې ته. حسن اقبال صاحب سره ټولو پارټیانو ولیدل. حسن اقبال صاحب د کاریډور په حقلا چې د ده کوم معلوماتو تفصیلاتو دا ټول کښېښول او دلته زموږ د صوبې چې څه پارټیانې وې د هغو ټولو پارټیانو مطالبه دا وه چې موږ ته بېلا دنده پر کاریډور پر غربي کاریډور کار را شروع کړي، نور موږ په ستاسو په مجلس اطمینان نه کېږي. خو بهرحال بیا په پریس کانفرنس کې زه هم ناست وم، نور خلک هم ناست وو. وزیر اعلی صاحب دا وویلې چې ده موږ ته اطمینان راکوي او موږ مطمئن یو. دا حسن اقبال مجلس
او دغه پوښتنه مې کوله چې یعنی د څه وویل د څه نوې خبره تاسو ته وکړه؟
د مجلس دا و چې شپږ دېرش عرب ډالره چې دي دا یوازې او یوازې موږ د بجلی پر پیدا کولو خرڅوو، پاتې شي دا نورې لس عرب ډالره چې دي دا موږ په دې کار باندې دخ کوو او دا اوږده منصوبه ده، دا به په ډېر وخت سره تکمیل ته رسېږي.
دا شپږ دېرش عرب ډالر رسېدي دا به په پنجاب کې دا د بجلی په پیداوار خرڅېږي که به نه؟ دا په بلوچستان، خیبر پښتونخوا یا سند گوادر په دو کې وي که هغه به ټولې پنجاب ته ځي؟
دا خو د ده د وینا مطابق دوی چې اوس کوم شی کوي مطلب د تر کوله ده، زموږ د هب باندې چې دوی د بجلی کومه منصوبه ده چې کوله راوړي او دلته د بجلی پیدا کوي دا یې دغه کله زموږ مجلس دا دی چې د بجلی منصوبې که د سولر دي که د کویلې دي، کوټه، شارګه، هرنایی، دوکۍ دا یو اوږده پټۍ پرته ده او دا د کولې د اعلی کوالټي ډېر لوی ډیپوزټ دی زموږ د صوبې. نو موږ دا خبره ورته وکړه چې دغه منصوبو څخه یو منصوبه دلته هم که په سولر کې هم زموږ لمر د نورو صوبو تر لمر تیز دی او دغه رنګه زموږ د بجلی د کولې په حواله باندې موږ ډېر لوی ډیپوزټ لرو. د کولې په حواله په کاله چې بجلی پیدا شي دغه رنګه دعوا وینډ والا او هم دغه رنګه بیا په خیبر پښتونخوا کې د هایډل پاور بجلی پیدا کولو منصوبې تاسو باید اعلان کړئ که دا د اوږده واټن دی که دا د لنډ واټن دی.
تاسو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مرکه اورېدلې چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د پښتونخوا ولسی تحریک د قبایلی سیمو مشران وای چې غیبا پلند ورځو کې د یا تحریک د قبایلی سیمو مشران، ځوانان، وکیلان او دغه سي نور خلکو یو لوی غونډه کوي او په پاکستانی حکومت باغ کوي چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي رهداري کې د فاټا ته هم خپل برخه ورکړل شي. شانواز ترکزی په اړه نور حال را کوي.
دا پښتونخوا ولسي تحریک د قبایلي سیمو مشران وای چې هغوی به د قبایلي سیمو د مشرانو، ځوانانو، روزګاریانو، وکیلانو او د هر فکر لرونکو لویه غونډه رابلي او د پاکستان او چین ترمنځ د روزګار په لوی منصوبې کې به خپله برخه غواړي. دوی وای چې د پاکستان مرکزی حکومت کوشش کوي دغه منصوبه مشرقي اړخ ته واړوي خو دوی به د دغه منصوبې اصلي لارې د بدلولو مخالفت کوي. رحیم شاه افریدی چې د فاټا لایرز فورم مشر دی وای
فاټا کنونشن چې کوم دی په پېښور کې کاریډور والا منصوبه ده، دا قسمت بدلیدونکې منصوبه ده خو بدقسمتۍ له پنجابي واکمنان د پلوي تیار چې هغه د فاټا د خلکو حالت بدل کړي نو هغې ټوله دا منصوبه پنجاب ته یووړې ده او انشاءالله مونږ دا کنونشن چې وشي مونږ به د فاټا هرې ایجنسۍ ته ځو، هر کلي ته به ځو، بره پاسو چې بهی پاسېږي خپل حق دپاره اواز اوچت کوي.
ګلنواز خان محمد چې د پښتونخوا ولسي تحریک فاټا فعال غړی دی وای چې د تحریک ملګری به هر رقم مبارزه کوي چې ګنې د پاک چانه اقتصادي راهداري ګټي قبایلو ته ورسی.
نو د پاډا لار شونکی د وادر سره په میلا وهلو کې ډیر لنډ بری وزي د سیلاب نه بچتا سیلاب پین راځي او په دې باندې دون نوي د چین سره د تجارت دپاره ډیره اهمه ده. د کاریډور موږ ټولې برخې د پاډا په لاره باندې غواړو.
انجینیر تورګل چمکنی وای چې په لنډ وخت کې به هغوی لکه د صوبې د دورو په شان د قبایلي سیمو دورې هم شروع کړي چې ګنې اولس بیدار کړي او په راتلونکي کې ښې ګټې وکړي.
د همدې کاریډور دپاره په غلانۍ کې یوه غټه جرګه کړې وه. هغې کې تقریبا ټول قبایلو وعده کړې وه چې موږ به مقابله کوو او موږ به حال حق غواړو. او بیا په پېښور کې د کرم ایجنسۍ دپاره مو یوه لویه جرګه کړې وه. خو اوس به یو بل پروګرام هم جوړوو چې په ټولو ایجنسیو کې دا خلک راپاڅو او د خپلو حقوقو دپاره هغوی سره خبره وکړو.
ظاهر شاه صاحب د یاد تحریک غړی دی او د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري هم دی. هغه وایي چې هر څوک دغه راهداري فاټا کې تیرولی شي نو هیڅ یو مشکل به هم نه وي. نو هغه څنګه
مومند جرسی کې په ناو پاس باندې سړک هم شته چې هغه په مزاری کې ناو په غړو باندې جلال آباد ته رسېدلی دی. دغه رنګه تورخم لار ده، سورة دنیا انټرنیشنل روټ ده، سورة دنیا پیزل جی او تجارت پکې دغه هم په فاټا ده. په کورمه باندې مطلب دره چې پنځه شپږ روټونه ستري منګل باندې یا بدې بل طرف باندې خوست چې کومې لارې تللي دي. دغه رنګه د وزیرستان نه چې کوم دی نو بې شماره لارې افغانستان طرف ته هغه مطلب دره چې افغانستان او سټرلي شه ته دغه رسۍ په اسانه کېدی شي.
دغه مشران وویل چې په روانه میاشت کې به د یاد تحریک د فاټا د څانګې سره تړاو لرونکي یو لوی کنوینشن هم کوي او په راهداري کې به د خپل حق غوښتنه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د دتخیل سیمې اوسیدونکي وایي د تګ راتګ لارې بندې شوي دي چې له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. دوی زیاتوي ناروغان یې په سیمه کې رایسر شوي نه شي کولی د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره بوسي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بیلابیلو سیمو خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې میشته خلک ګیلمن دي چې د ډیرو ورځو نه ورباندې لارې بند شوي دي چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سختې یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځو نه ورته د راشن ګاډي نه دي ورغلي.
میشته د ریشن ډېر تکلیف ته ډېر ټیمی شي چې میشته کروي نه دلوړه بې مورون باندې ته نور ته پرېږدلې پوس د خیس لیارې روسه باندې اورې اچولې دي سیمیندار نه بې مور لوړ دی چې مومېنټ باندې خدرخیل کوم ډېر د حکومت سره ډېرې قربانۍ کړې دي. عام مند پیرو ډېر کردار میله ته کړی جای کوشش کړی جای حکومت سره او اے سی کې او پیرو کړی جای خپل خور می خپل زمورتیا ور کړی دو.
د ټلیفون د لارې د داخلو یو بلوسیدون کې مشکل مو ویل د لوګې سره مخ شوی
دین یا سیسی ته کده تاخیر کې د مورون د لوګې د تند مړ سوال اف ختم دي دونه چینه بورې دا وې ار ته ختم دي نه سپات نه لګي زمش کې کین ګونه دا یار څه پښتو ارته وګي زی بیا چې سبو کن وې تاخو زی بلا وړي تاخو سای پټال یار باندې کورتال یار باندې مکمل اوري اتا ورې دي سوري دل کو د مورون نن غته اندره په سپټال کې دا وې د خورې مرسته
تعلیم لاوای دولت ورسره سم چلن وکړي او زرګونه کورنۍ لپاره مخصوص سوګاړي په میاش کې ډیر کم دي.
میشریا کومنه دا تاسو کې چې اخر کرمې د پاکستان نه یې میشرا د جتاي ویلې شي چې موږ تا کنوې په درې مې ته دیوا کنوې خو اسکو بیا راست په وګاړي په پاتې مينو د ویرو د کچې پر دونا په کې روي چې نا په کې رمې اخر کر په اوسه غاړي چیرې گزارا کی 5000 کاډي دل پرتی 4 اورر مونه پرتی دی پوسې خې سي یار څخه باندو د سیدل یار باندې میشته نه به مور واسه راتي به مور ته دل په یار کې مستر مرچی چې مې دا وستنه چې پارا جما باندې میشته غاړي خلص کو ور غاړي چې به مورونه غاړي وي څنګه ډاکټر
شمالی وزیرستان د تاخیر بیلابیلو سیمو کې میشته خلکو ستونزو په اړه محسه وکړه چې امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع څه نشي ویلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو تاسو ته د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او سوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د اسرار العالم مومن نلند خبرونه اورو.
د پاکستان د بونو چرو وزارت چرواکو د نونو څرګندولو په شرط نن مشال لريته ویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف د ګل پورازو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه کیدونکې ده. پروسه کاله طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبر سره تلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدي. د پاکستان ولسی او پوځي مشر سبا وایي د ترهګرۍ په بشپړ توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمله همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د لاله کچې په غونډه کې شوې. یو اونۍ مخکې د هند په پټان کوټ ښار کې د دې هېواد په یو پوځي اډه وسلوال برید کې وه هندي سرتېري مړه او دویش جوبل شول. هند وایي برید کوونکي له پاکستانه ورغلي وو. د پاکستان د پلاننګ مرکزي وزیر حسن اقبال پرون په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر خاشغر اقتصادي رادارې پر لویدیځه لار د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لرې کړي. خو هم پردې ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو په یوه ګډ خبري کانفرنس کې د حسن اقبال دغه ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. د شمالي وزیرستان د تخیل او له دې سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلکو نن مشارې لوته ویل چې د لارو بندېدو واورې ورېدو له وجې خلک له لوږې او بیماریو سره مخ شوي. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي خو خپلواکه سرچینو یې پخلی نه دی کړی. پاکستان د سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړې. افغان چارواکو تېر ورځ مشال لوته ویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې دایي څلور مهم وسلوال وژل شوي. ایران او سعودي عرب تورن کړی چې فرقه د شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یووالی غوره کړي. دغه خبرې تېر ورځ د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یو لیک کې کړي.
مشال لیډیو تاسو ته د اسرائیل لمومند مولند خبرونه واریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی درازه چې ورته وښو.
د مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې نړیوال مرستندوی ادارې وای تر اوسه پورې ریکارډ شوی تر ټولو شدید ال نینو له وجې په 2014 کال کې به په کروندو خلک له لوګي او نورو ناروغو سره مخامخ شي. په موسم کې بدلون له وجې ځینې سیمې وچکالۍ سره مخامخ کېدي شي او په ځینې ځایونو کې سیلابونه هم راتللی شي. په افریقا کې په ځینې علاقو کې په فروری میاشت کې د خوراک کمی به نور زیات شي. د دې ترڅنګ په راتلونکو شپږو میاشتو کې جزایر الغرب الهند او وسطي او جنوبي امریکې علاقې هم اغیزمن کېدي شي. دا لنو لاندې په څو څو کلونو کې وقفې سره موسمي بدلون کې په نړیوال درجه حرارت کې اضافه کیږي. په 2015 کال کې د موسم مزاج ته په کتو سره دا خبره رامنځته کیږي چې 2014 کال به د دې نه زیات ګرم وي. د ریډینګ یونیورسټي ډاکټر نیک کاګلمن وایي چې ځینې حساب سره تر اوسه پورې تر ټولو ګرم ال نینو وو او د دې خبرې قوي امکان شته چې په نړیوال درجه حرارت کې نور زیات اضافه وشي. د شمیرو تر مخه په ټول افریقا کې شاوخوا 3 کروڑ خلک د خوراک له کمی سره مخ دي او په دې کې په روان کال کې نور اضافه هم کیدی شي. مرستندوی ادارې دا هم وایي چې په افریقا کې د خوراک په کمی قابو موندل لپاره ضروری ده چې په هنګامي بنیادونو د علاقو ته خوراک ورسول شي. د امریکا په واشنگتن ریاست کې په کمپیوټر سافټویر کې د خرابې لوجې 3200 قیدیانو ته د وخت لمخ کې ریحای ملاو شوې ده. په سافټویر کې خرابې په امریکای ریاست واشنگتن کې خر رویه لرونکو قیدیانو په سزا کې کمی کوم حساب لګولې وو هغه غلط ثابت شوې دي. په 2002 کال کې یو عدالت حکم ورکړی وو کچې قیدیان خصلو وکړي نو هغه دې خوشی کړل شي. سرکاري چارواکي وایي چې حق قیدیان چې له زندان نه زړه خوشی شوي هغه په سافټویر کې د غلطۍ لوجې بیرته جیل ته لیږي چې خپل سزا مکمل کړي. د واشنگتن گورنر جی انسلی په خبری کانفرنس کې ویلي دا مسله له 43 کلونو راهیسې روانه ده چې د منلو وړ نه ده. اوس مکاوی پولیس هغه قیدیان راغونډوي چې د کمپیوټر سافټویر له غلطۍ له وجې خوشی شوي. په دې کې 15 قیدیان له مخکنه بندیخانه ته استول شوي هم دي.
نړیوال خلای مرکز ته د کریسمس تہوار لپاره خوراک او نور شیزونه لیګل شوی ول. دغه خلای جاز د قزاقستان خلای سټیشن بیکانور کوسمو ډورم نه الوت پیل کړی وو. په دې خلای جاز کې شاوخوا 2500 کیلوګرامه سامان وو چې پکې د راکټ انجن لپاره د سونګ مواد، اکسیجن، اوبه او خوراک شامل وو. د دې نوړاندې د برتانیا خلاباز ټیمپیک د پروګرس خلای جاز د راتګ نوړاندې په خلا کې پیدل ګرځېدلی وو او د خلای مرکز پرزې سمې کړې وې. ټیمپیک په خلای مرکز شپږ میاشتو د تیرولو لپاره د دسمبر په 15 نیټه نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی وو. په استرالیا کې خلک د هغه 2 میټره اوږد ګل کتو لپاره راجمع شوي چې د ورستۍ غوښې بوی لپاره مشهور دی. دغه ګل اومورفوفیلس ټیټینیم نومي بوټی دی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د جنوبي آسټریلیا په ماونټ لافټي بوټانیک ګارډن کې ساتل شوی او خیالي ساتل کیږي. دغه ګل ته کاپس فلاور یا ګلې ناش هم ویل کیږي. دوه اونۍ وړاندې دغه بوټی چې د خپل بوی لپاره مشهور دی غوړېدلی دی. په بوټانیک ګارډن کې د باغبانۍ فن کارپوه کیوریټر میټ کولټر وایي چې د دې ګل بوی ډېر زیات تیز دی او چې کله دروازه خلاصه کړي نو بوی دومره تیز وي چې سړی پکې بې هوشه کیږي. کولټر د دې بوټي له اتو کلونو راهیسې خیال ساتي. دغه بوټی د انډونیشیا له سماټرا جزیرې نه راوړل شوی دی او د دې لپاره هغه شان موسمي ماحول هم جوړ کړل شوی دی. دغه ګل یوازې 8 ګنټو لپاره غوړېږي. په چین کې د دوه شاهي مقبرونو د سرو زرو سکې پلیټونو په شمول نور قیمتي سامان موندل شوی دی. د لرغونی آثارو کارپوهان وای چې دا د 2000 قبل مسیح په وخت کې د مغربي هان بادشاہت وخت سره تعلق لري. په دې ځای کې لوی خزانه هم موندل شوې ده چې پکې د سرو زرو زیرمې موجود دي. کارپوهان له 1350 کلونو راهیسې په دې ځای تحقیق کې مصروف دي چې پکې 8 قبرونه وو او پکې قیمتي شیزونه هم موجود وو. د چین رسنۍ وای چې په دې شاهي مقبرو کې په ډیر ښه ډول شیزونه محفوظ دي. کارپوهان وای چې تر 10000 پورې قیمتي شیزونه موندل دي چې پکې د سرو زرو پلیټونه او نور سامان شامل دي. How was the film in Arai Khabari?
My name's Bob.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دې فلم د امریکا په باکس افیس کې د کاروبار ریکارډ هم مات کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم ډیول اینڈ اینجل دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 85 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم موجن دی لاسټ لیجنډ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 178 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې هم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. فلم ډیډیز هوم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم جوای دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان فلم دلواله په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم دلواله په ټول هند کې د 130 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په ټول نړۍ کې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې تر اوسه پورې د 126 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوې فلم ا پرفیکټ ډے لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو بینیکیو ډیل ټورو، ټیم رابنز او اولګا کورلینکو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په بلکان ریاست کې په جنگ ځپلې سیمو کې نړیوال مرستندوی کارکونکي په امدادي کارونو کې مصروف وي. دغه کارکونکي کوشش کوي چې په دغه سیمو کې جنگي بحران ختم کړي. فلم ا پرفیکټ ډے به د جنوري په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Tell them not to wash the car, we don't have any money. It's a joke, tell them.
Nemojte nam prat auto, nemamo para.
Please identify yourself.
Aid workers. We are willing to help.
He's gigantic. We have to get it out and tend the well.
We cannot touch dead bodies.
The people here need water.
can't get the body out. We got no rope.
You need rope? I know where you'll find.
We need to check if the mission still makes sense.
But first, we're going to get our friend out of the well.
You're not allowed.
Says who?
The United Nations.
I don't take orders from them.
You guys spend so much time around here, you forget what real life is like.
Forget what's happened or what's going to happen. Focus on what's happening now.
د هالیوډ نوې فلم دی لیجند اف ټارزن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور خیالي کریکټر ټارزن ښودل شوی چې پکې د هغه د لندن کې ژوند ښودل شوی. ټارزن په جنگل کې د ژوند تیرولو وروسته لندن کې میشي او بیرته جنگل ته ځي چېرته چې د قانونو یو شتمن کس غیر قانوني هلې ځلې کوي. دی لیجند اف ټارزن فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
On the weak, but never strong.
He is no normal man. He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with us.
He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.
You are Lord of the Apes, King of the Jungle. Tarzan! Tarzan!
په هند کې مشهور ډاکو ویراپن پر ژوند فلم جوړ شوی دی چې نوم یې کلینګ ویراپن دی. په فلم کې ویراپن د هند په کرناټک، کیریالا او تامل ناډو کې عملیات کوي. ویراپن یو شمیر حکومتي او مشهور اداکاران اغوا کړي وو او په ورژنو کې هم ککړ وو. په فلم کې هغه ځانګړي عملیات ښودل شوي چې د کوکون په نامه شروع کړل شوي ول چې ویراپن ژوندی ونیسي او یا یې وژني. دا فلم مشهور ډایرکټر رام گوپال ورما جوړ کړی دی. د هندی سینما نوی رومانوی فلم ډایرکټ ایش ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو راج نیش دوگل، نیدی سبا او ارجن بجلانی کار کړی دی.
محبت کی منڈی میں رسک ہی رسک، تو بھیا کر لیا ہم نے بھی ڈائریکٹ عشق.
دادی شادی کی اتنی جلدی کیا ہے؟
کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم کو بہو چاہیے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
در رنگون نره خپراونه تاسواری داریدون که اس وقت شویده در اونیس خپراونه مدرسی پاوسنی اثر که در زنگر و پروگرامونو پا دی لڑه که داسل پا پاکستان که لدینی مدرسو سره پا مالی مرستو باس شویده. پا پاکستان که مدرسو تا در حکومت لخوا پیسی نور کول کیگی چه لکه بله دا مدرسی تا کورنی و بحرنی و خلکو پا مرستا چلیگی. ترسو دوی خپلو از تکون که تا در درس در سنگ در استوگنی و خوراکس خاک انتظام مکری در خپراونه احمد شاه آسمی جوڑه کری در آسه چی ورطا غاک شو.
مدرسه پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنې او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بې وزله او غریبو زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالی مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستانیو مدرسو سره داخلي او بهرني مالی مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د دسمبر پر 14مه نیټه چې کله په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه یې د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستاني مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجستر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز بله بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم دی داسې مدرسې شته. لشکر طیبه مثال واخلئ، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزورې ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستانیو مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي نو حالت خلک ورسره تعاون کوي. داغه ځای خلک برتانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. هغه کې د خپل مکتبي فکر خلک دي، مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرونو خلک وي نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي لاغو زما د دښې اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې له ویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به فشک نه وي چې د بهر نه به هم خلک پیسه رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی پوها لرل کیر سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یکا خپل زکات او صدقات راوباسي، نو هغه دې مدارسو ته مختلف مدارس ته رالیږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، هغه مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړي چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په عقب باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوې په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو، په مختلفو څه پیچیده مرض دی نو بیا هغه ته هغه کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک څښاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمرد دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو آزموینې اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپلو اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نه ویشت هیوادونو څه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږ مدرسه کې د قسم طلبه دي لکه یو اړ چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه په خپله برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دي او تقریبا 1,000 روپۍ چې هغه جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه دي چې هغوی د خپل خرچه په خپله برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي بل قسمه چې کوم لکه هغوی خپله خرچه نشي برداشت کولی، هغوی سره اداره تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکاک او تعلیمي خرچه میډیکل چې څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغوی د ماهانه سکالرشپ هم ورکوي چې یو خرچه. بیا موږ دا سوچو کو زمونږ ادارې کوم مینجمنټ کې شوی ده کومه چندو کې خلکو ته محتاج نه یو خود کفیل یو. اوس زمونږ ادارې کومه ده زمونږ دغه چې باغه خپل مارکیټونه دي، خپل دکانونه دي، خپل ګوګانونه دي، خپل رستورانت دي، دغه هم مدرسې دي، هغه خلک چې کوم دغه دي هغه موږ په طلبه ونه کو. موږ دا خو نه وایو چې موږ هغه بالکل خود کفیل کړو، خو دا نه لکه څه حد تک لکه تقریبا موږ وایو چې 10% موږ هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالي مرستې کوي خو ځینې له ویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعاً یوه پیسه نه میلاویږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي، یوه پیسه حرام، یوه پیسه نه ورکوي. او موږ به کهیل څوک راکوي که نه موږ هغې نه انکار هم نه کوو. موږ ورته وایو چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي، خو چا راکړي نه دي. د اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي. هغه وایي بل لکه زموږ دغه دی ورکړه ډېر خلک پکې داسې هغې له بخاده موږ رسید ورکول غواړو. هغه رسید هم نه دي. هغه وایي بل موږ رسید نه راکوي. رسید ځکه نه دي. هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کومه پروپیګنډه کېږي د هغې د وجې نه هغوی یریږي خلک.
د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلع کې هم دوې لوی مشهوره مدرسې دي چې ځایي خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې عام خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپله له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
مونږ لا تر نه په دې ځو نه شي څه کولای چې مونږ کنه چاند اوختي بلکې مونږ وو چې خپل الله دې زین ذاته چې چیرې امداد وکړو الله دې ولا شي ورته نور زمونږ چانه چاند نه غواړو او نو مشران اوختي دا ځکه دا مدرسه زمونږ استادان مشران زمونږ ملګري شه هغه یې چې تاسو د الله دې خدمت وکړو د الله دې چې تاسو دې کوي ما خدای نور خلکو به شان دې چې هغه خلکو نه چاندې غواړي مدرسې له چاند راکه الحمدلله زمونږ چانه غواړو نه هر آن زمونږ خپل ملګري چې کوم دي جماعتي هغوی چې کوم دي امداد کوي مدرسې ته هغوی نه اخلو خپل ملګرو نه اخلو عام مسلمانان هم الله دې ولا اجر ورکړي چې کوم امداد کوي مدرسې سره هغوی نه مونږ غواړو
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټولو نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه خو مونږ ورکو او بل زما د والد صاحب دوستان زمونږ کوم مرګري مرګري چې نو هغه کارګان دي خو لکه مونږ داسې سپتا پر شاگردان پیسی واڑی غلط کار کے استعمال نشی غلط دے کے استعمال نشی اللہ پر استعمال
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سات چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي. په دې کې د حکومتونو هېڅ څه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي. نه مخکې تاوان کړی نه اوس تاوان کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي. زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي. خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کوم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه د خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، مختلفو چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقې په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسط نور ملکات چې کوم دي، د خاص کر عربو هیوادونه دي، دا ورته ورکوي. نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دغه هم دی. پرابلم ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه، چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بېوزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې څه رول لوبولې دی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.